ډیره زیاته مننه جاوید نعیمی دوستانو د یو ساعته خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې ځوان نجلۍ د قتل غندنه کړې ده او پر حکومت غږ کړی چې د صحرایي محکمو مخه ونیسي. په عین حال کې بیا د سورې اړ شورا وایي چې د سورې په اړه راتلونکي میلادي میاشت یو ملي کانفرنس جوړیږي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ له خبرونو خبرې ګوچې محمد حدیث پردیس چمتو کړي دي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې صحرایي محکمې له کبله د یوې 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغنده. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 همبه موټرو د جوړولو قرارداد واخیست او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د صحرایي محکمې جوړېدل او د حکم پر اساس د 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغندل. دا ځوانه ښځه آزاده نومېدا او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ اوسېدونکې وه چې د نامشروع اړیکو په تور د دوشنبې په ورځ ووژل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون سه شنبه یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د افغانانو امنیت ټینګ او د هغوی پر اساسي حقوقو د داسې تیری مخنیوي وکړي او په دې ډول خپل بنیادی مسولیت ادا کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې د دې هیواد د قوانینو له چوکاټه بهر هر حکم د صحرایي محاکمو جوړېدل حکومتونو او د تورونو کسانو مجازات غیر شرعي او د غندنې وړ دي. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 همبه موټرو د جوړولو قرارداد واخیست. دا قرارداد لږ تر لږه 350 میلیونه ډالر ارزښت لري. د دې امریکایي شرکت خبر پاڼه وایي د قرارداد پر اساس به همبه موټر د امریکا حکومت ته وسپارل شي او بیا به د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ته ورکول کیږي. په دې موټرو کې به د همبه مختلف ډولونه شامل وي. د امریکا په انډیانا ایالت کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د دوشنبې په ورځ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د موټرو جوړولو کار به په روانه میاشت یعنی اسد کې پیلېږي او راتلونکي دوبۍ به بشپړ شي. د ننګرهار په حصارک او خوږیانو ولسوالیو کې 15 مشکوک کسان وسلې او چاودیدونکي مواد نیول شوی دي. د دې ولایت د والی د دفتر خبر پاڼه څرګندوي چې په حصارک او خوږیانو کې د تلاشي عملیات روان دي او ملکی وګړو ته تاوان نه دی اوخته. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې د ننګرهار په پچیداګا ولسوالۍ کې هم هوایي عملیات شوی دي. د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 11 تنې زخمیان شوي دي. په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو هم برخه اخیستې ده. په ننګرهار کې اوس مهال د قهر سیلاب په نوم پوځي عملیات روان دي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په هرات ښار کې پرون سه شنبه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال وایي ماین د ملي اردو پر رینجر موټر پورې تړل شوی و. د هرات د حوزوي روغتون د مطبوعاتو مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې 2 ملکی کسان او 3 د ملي اردو عسکر شامل دي.
بلکوب
ته د پای مجروز محلې د دوت نشفخونی او د چوکي ګلها په سیمه کې په 14 کې 15 زخمیان را رسیدلی چې د ملي اردو غړي او د ملکی کسان دي. په ملکی کسانو کې اوس په کلن ماشوم او یو و د شکلن ټکسي چلون کې دی. د ټولو زخمیانو روغتي وضعیت د قناعت وړ دی. خود هرات امنی قمندانی ویلی په 14 کې 3 تنه زخمیان دي چې یو ملکی وګړی او 2 عسکر دي. د پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمیو نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون سه شنبه ویل چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. اوباما له سپینې ماڼۍ ویل په عراق کې د یو وژل شوي مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په اړه د ډونالد ټرمپ له خبرو څرګندېږي چې هغه د نړۍ د ډیرو مهمو مسلو په اړه ابتدایي معلومات هم نه لري او له دې امله د امریکا جمهوری ریاست ته هیڅ مناسب سړی نه دی. دوی ز فکر کوم چې د جمهور غوښتونکو کاندید ولسمشر په توګه د دند تر سره کولو ته مناسب نه دی. ماته رونه هم دا خبره کړې وه او ټرمپ زما دا خبره په مکرر ډول ثابته کړې ده. بارک اوباما زیاته کړی چې یوازې د ډونلډ ټرمپ په اړه دا نظر نه لري، بلکې د جمهوری غوښتونکو ګوند زیات مهم غړي هم ورته فکر لري. د امریکا ولسمشر همداراز د جمهوری غوښتونکو ګوند پر رهبرانو نیوکه وکړه چې پر ډونلډ ټرمپ انتقادونه کوي، خو د هغه د کاندیدې پر خلاف جدي اقدام نه کوي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په اتمه کېږي. ډونلډ ټرمپ یا د هغه انتخاباتي کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او بیا هم په امریکا کې د امریکا ولسمشر وایي کدا ثابته شي چې روسیې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه هک کړي، نو دا به د واشنگټن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې چې لا دمخه لانجمنې دي کوم ډراماتیک بدلون رامنځته نه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو د هک کېدو د قضیې په اړه تحقیقاتو ته دوام ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند د کمیټې د زرګونو ایمیلونو لیکونو لیک کېدو وروسته ډیموکرات ګوند چې تیرونه یې کنوینسون جوړ کړی و له رسوایي مخ شو. د ډیموکرات ګوند په کنوینسون کې هیلاري کلنټن په رسمي توګه د سپینې ماڼۍ لپاره کاندید شوه. هیلاري کلنټن پر روسي تور پورې کړی چې د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه یې حق کړی دي. روسي چارواکو بیا دا تور رد کړی دی. بارک اوباما ویلي امریکا او روسیه لا د مخه د زیاتو مسلو په اړه له یو بل سره اختلافات لري، خو د هغه په وینا توانېدلی په هغو برخو تمرکز وکړي چې دواړه هیوادونه پکې مشترکې ګټې لري. د ایران ولسمشر محمد حسن روحانی پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ چې له تهران سره د اټومي موافقې ټول مواد نه دی عملي کړي. حسن روحانی پرون سه شنبه د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې څرګنده کړ چې د اټومي موافقې پر اساس پر دې هیواد ټول بندیزونه نه دي لري شوي او له دې عمله اقتصادي وده کمزوري شوې ده. روحانی ویل د مقابل لوري د سم اقدام په صورت کې بعد د ایران اقتصادي وضعیت ډیر ښه شوی وای. هغه زیاته کړه چې د ایران دولت لا هم په بهر کې خپلې ټولې کنګل شوې پانګې نشي ترلاسه کولای. د روحانی په وینا د امریکا کانګرس، اسرائیل او ځینې سیمه ییز هیوادونو چې نومونه یې نه دي اخیستي، د دې مخنیوی کړی چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په بشپړ ډول عملي شي. خو د ایران ولسمشر ومنله چې په تېر یو کال کې زیات تیل صادر کړي، ځکه د تیلو پر صادراتو لګیدلي بندیزونه تر ډیره حده لري شوي او نړیوال بانکي سیستم ته هم ورداخل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربی پرون سه شنبه باور څرګند کړ چې ایران د اټومي موافقې پر اساس خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او امریکا د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د پاکستان حکومت وایي د هغو ښوونځیو د شبکې د فعالیت په اړه به څېړنې وکړي چې د ترکیې حکومت یې د بندولو غوښتنه کړې ده. ترکیې له پاکستانه د هغو ښوونځیو د بندولو غوښتنه کړې چې په امریکا کې میشت ترک مساوي شخصیت فتولاه ګولن مشري کوي. انقرې پر فتولاه ګولن تور لګولی چې په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا پلان یې جوړ کړی و. د پاکستان د حکومت د بهرني سیاست مشر سرتاج عزیز پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وکتل، خو د فتولاه ګولن د ښوونځیو د شبکې بندولو موافقه یې نه ده ورسره کړې. چاوش اوغلو وویل چې له سرتاج عزیز سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان حکومت به د فتولاه ګولن د ښوونځیو شبکه بنده کړي، ځکه د هغه په وینا ترکیې حکومت د فتولاه مذهبي حرکت او ډله تروریستي شبکه ګڼي. فتولاه ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د ناکامې کودتا هڅه غندلې او په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. خبرونه هم دومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1200 نوي خبرونه کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د وی سهرای محکمې د حکم پر اساس د وی ځوان انجلۍ قتل په کلک الفاظ وغنده. دا هم اوري چې د سولې علي شوراوی د سولې پړه د یو 15 کلن ستراتیژي طرحه نهایي شوه ده.
آوردن اجماع ملی و شروع کردن به فراخوانی طالبای ناراضی در ولایت‌های مختلف از اهداف عمده کنفرانس ملی افغانستان خواهد بود.
د هلمند لپاره د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال او پولیس جرګه کې د هلمند خلکو استاد جبار قهرمان وایي حکومت په هلمند کې امنیتي وضعیت ته هغه رقم چې لازمه و توجه نه ده کړې.
دلته یو ضرورت و چې باید سالم حکومتداری ته لار خلاصه شوی وای، ښه مدیریت ته لار خلاصه شوی وای.
د افغانستان د نفتي موادو اوبلن ګاز تصدۍ وایي اوس هم هیواد ته د قاچاقي لارو څخه بې کیفیته مواد صادریږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د هغه د حکومت پر ضد وروستۍ کودتا هڅه په بهر کې پلان شوی او لوی د سیوادونو د توریزم ملاتړ کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او ازادي اوریدونکو ونس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون با پسرپل کې د ویزوان خزې د قتل غندنه وکړه او پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو پر بشري حقوقو د داسې تیری مخنیوي وکړي. د تیرو د شنبه پر پسرپل کې د آزاد پونوم یو ویزوان خزه د وسلوالو طالبانو او پسیمه کې د صحرایي محکمه په حکم وشل شو. تر دې په خصوص مخکې یو ویزوان خزه چې د میړه په کور کې سوځول شوې و پر وختن کې مړه شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي صحرایي محکمه د خزو پر ضد کورنۍ تشدد او قتلونه د شرعي اصولو او د افغانستان د قوانینو خلاف ده او حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د فرشي جلال زی پر ریپورت کې په ډیړه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت باید د خپل وګړو امنیت ټینګ او د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار ویل هغه محاکم چې په خپل سر او د قانون له چوکاټه د باندې حکمونه کوي او تورنو کسانو ته مجازات ټاکي په شدت غندي. شاغلی بیدار پرون ازادي رادیو ته څرګند کړ چې صحرایي محکمه د قانوني محاکمو ټول اجزا نه لري، حکمونه یې غیر شرعي او نیمګړي دي. هغه زیاته کړ چې په صحرایي محکمو کې د شذو محاکمه د قانون خلاف کار او پر بشري حقوقو تیری دی. داسی په خپل سر فیصله غیر قانوني او غیر شرعي دي. د افغانستان په قوانینو کې هغه ورګانونه چې د تورن او کسانو څېړنه کوي، جزا ورته ټاکي، حکم کوي او عملي کوي تعریف شوی دي. هر څوک چې قانون په لاس کې اخلي، په خپل سر حکم کوي، جزا ټاکي او تطبیقوي په شدت غندو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویندوی په داسې حال کې په افغانستان کې د صحرایي محاکمو غندنه کوي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په سرپل کې یو نولس کلنه ښځه د نامشهور روابطو درلودو په تور د صحرایي محکمې په حکم ووژل شوه. د چارواکو په وینا د آزاد پونوم د ځوان ښځه د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکې وه او خپل ورور یې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورکړی و چې وروسته بیا د هغې د قتل حکم وشو. پر آزاد تور لګېدلی و چې د خپل میړه له کوره تښتېدلی او له یو بل سړي سره یې نامشروع روابط ټینګ کړي وو. خو د سرپل د ښځو چارو رئیس نسیمه ارزو خبري اژانسونو ته ویلي چې دا ځوان ښځه د میړه په کور کې د ظلم او تشدد له امله تښتېدلې او خپل ماشوم سره د سرپل په مرکز کې د ښځو لپاره د امن په خونه کې اوسېده. د سرپل د والی ویندوی او د ښځو چارو رئیس ویلي چې آزاده د هغې په خپل خوشه تیرونی د هغې ورور ته سپارل شوې وه. نسیمه ارزو څرګنده کړي چې د سیمې دوه دکاندارانو د هغې د مسؤلیت ضمانت کړی وو چې اوسمهال امنیتي ځواکونو نیولی دي. په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او حکومتي ځواکونه شاید د آزاده د قاتلینو د نیولو او مجازات پراخ امکانات نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دا او د ښځو پر وړاندې د تشدد نوري ورته پیښې څاري او د عملینو په نیولو کې له حکومتي ادارو سره مرسته کوي. خو په داسې سیمو کې چې حکومتي ځواکونه ډیر کنټرول نه لري، دوی هم لازمي هڅې نشي کولای. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار وایي په ځینې مواردو کې دولت هم خپل عجز داسې وړاندې کوي چې هلته بشپړ کنټرول نه لري یا د قانون حکمیت کمزوری دی. خو موږ دا دلیل نه منو، ځکه د وګړو مسؤلیت او امنیت د دولت مکلفیت دی. دا د دولت مسؤلیت دی چې د افغانستان د پولو په چوکاټ کې له قانونه سرغړون کې آزاد نوي قانون حاکم وي او د متخلفینو لپاره د معافیت فضا نوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویندوی ټینګار وکړ چې د صحرایي محاکمو په ګډون د بشري حقوقو د نقص په هر مورد کې حکومت خپل شکایت وړاندې کړی دی.
و امردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د وی صحرایي محکمې په حکم د وی ځوانې خزه د قتل غندنه کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د هلمند په نادلي کې د ورستیو امنیتی او امروستي امنیتی وضعیت پړه د دې ولسوالۍ چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې تازه دمه سرتیر رسیدل دی او ډیر شر بدلتا عملیات بل شي. د هلمن یو شمیر نور سیمه هم له اوګدې مودې راهیسې خاص توګه د دې ولایت شمالي ورسوالۍ ناامن دي. په عین حال کې د هلمند لپاره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا ټاکل شوی مرسیال جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی، هغه هم هلمند ته تللی او له ازادي راډیو سره پرون ویل چې حکومت څه ډول چې لازمه وه په هلمند کې د امنیت د وضعیت لپاره او د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره اقدامات نه دي کړي. زموږ همکار محمد الیاستایی همدا شیبه د تلیفون په لیکه را سره دی. محمد الیاستایی، د هلمند له لرې پرتو سیمو څخه د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه تاسو سره شریکوي. دای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، سهار په خیر. اول که د نادلی په اړه وغږیږو چې په نادلی کې وضعیت څه ډول دی؟
مراتب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. تیره شپه د نادلی په چانجیر سیمه کې سختې جګړې شوې دي. تر اوسه پورې د دقیقو تلفاتو په اړه معلومات هم نشته، اما د نادلی مرکزي سیمو ته نږدې خپله د ولسوالۍ شاوخوا ته نږدې جګړې نه وې او نسبت نورو شپو ته هم آرامه شپه وه، خو وسلوال توانېدلي دي چې لشکرګاه ته نږدې سیمو ته، البته په نږدې سیمو کې هغه سیمې چې د نادلی مربوط دي غوته ځان ورسوي. مثلا د چانجیر سړک چې لشکرګاه د چانجیر یا نادلی تر وسلوي، دا وسلوال پرون توانېدلي دي چې څو ځله د ترافیکو پر مخ بند کړي، او دغرنګ د نادلی ولسوالۍ سره د لشکرګاه لاره څو ځله توانېدلي دي چې ترافیک پر مخ بند کړي. اما په مجموع کې وضعیت د هغه نورو ورځو په نسبت باندې په نادلی کې ښه وو. تېره شپه خو یوازې په چانجیر کې د نادلی ولسوالۍ اړوند یوه سیمه ده او لشکرګاه ته نږدې په دې سیمه کې سختې جګړې شوي.
موږ یو دوه درې ورځې مخکې د هلمند له والي ښاغلي حیات الله حیات سره خبرې وکړې. هغه ویلې چې اضافي سرتیری او دغه راز کمانډو سرتیری رسیدلي دي، او که څه هم هغه ویلې چې ډېر زیات وسلوال پکې بهرنیان هم شته او د مخدره موادو جګړه ده، خو ویلې چې کوشش روان دی چې د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو لوی حملې په شاو تمبول شي. پاینه حل کې بیا جوار قهرمان موږ سره په مرکه کې پرونی ویل چې په هلمند کې جګړه او څاره مشه و، خو د حکومت ناغېړیو یا مثلا ډیر زیات نه پام لرنه او د امنیتی وضعیت په جدي توګه د نه څارو له امله په هلمند کې بیا جګړو زور اخیسته. الته تاسو وضعیت له نږدې ګورئ، الته اصلي لاملونه څه دي د جګړو د دوام او د نه امنیو؟
هغه معلومات چې موږ د چارواکو څخه اخیستي دي، او په عین حال کې د ځینو خپلواکو منابعو او سرچینو او د عین حال کې د پوځي چارو د کارپوهانو څخه، هغه وایي چې څومره چې ویل کېږي سرتیر په هلمند کې موجود دي، هغومره سرتیر وجود نه لري. په همدې خاطر وسلوالو دقیقه محاسبه کړې وه، په دې پوهېږي چې د کومو سیمو څخه لومړی ځل د افغان ځواکونو سره جنګ وکړي او د هغه سیمو ولکه په لاس کې واخلي. او موږ ته چارواکو دا هم ویلي دي چې په دې سیمه کې جګړه د نشي توکو کاچا اکبر پر مخ وړي، او د خانشین په جګړه کې په خاص ډول چې د نادلی تر جګړې مخکې سقوط وکړ، دولتي چارواکو ویل په خاص ډول د هلمند والي وایم چې په هغه کې ځینو بهرنیو وسلوالو چې پاکستانیان یې ډېر دي هغوی برخه اخیستې وه، او د هلمند اراضي و. په عین حال کې د هلمند پرانیستې پولې د پاکستان او ایران سره، دغه عوامل دي چې په هلمند کې د جګړې بهیر اوس نور هم تود کړی دی. او یو بل خبره دا ده چې د هلمند شمالي ولسوالۍ اکثره یوازې د سنګین، واشیر او کجکي ولسوالۍ مرکزونه د حکومت په لاس کې دي، نورې ټولې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفین په لاس کې دي. عملاً هلته جلب جذب کوي، هلته کسان روزي، د هغوی پټنځایونه هلته عملاً موجود دي. دا دل وسلوال وتوانېدل چې د دې شمالي ولسوالۍ څخه په کلي ډول خپل وسلوال را جمع کړي، او پر مرکزي وو او جنوبي ولسوالۍ باندې زور واچوي چې عوامل دا سلالی.
دای صاحب، وروستۍ پوښتنه که په لنډو ځواب راکوي، دغه منطقې چې دي مثلا په نادلی کې چې دي یا لشکرګاه ته نږدې چې دي، آیا دا داسې صحرایي سیمې ولسوالۍ دي، ډېر کم کلي پکې دي، او کنه دا د هلمند خو ډېر لوی ولایت دی، د افغانستان په سطحه ډېر زیات خلک لري، ډېر زیات نفوس لري، نو که جګړو دومره شدت اخیستی د دې خلکو ژوند، د دې خلکو سر او مال څومره خوندي دی؟ آیا دوی ته مرسته رسیږي؟ دوی ته هغه ورځنۍ خواړه او اوبه هم رسیږي، او کنه دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي؟
نادلی د هلمند یواله مرکزی ولسوالۍ څخه د لشکرګاه تقریبا 15 کیلومتره مرکز نږدې دی او دغه سیمه ته وت کمربند جوړ شوی د لشکرګاه تقریبا 3-4 کیلومتره فاصله لري او دا د هلمند تر ټولو ګرمیشتې سیمې دي. ګرمیشتې سیمې په دې معنی چې هغه ته جګړه اصلا امکان لري چې وکړي. نو تېره ورځ موږ راپور هم درلودی د دې سیمو نه په سلګونو کورنۍ دغه اوس هم سره وتلو په حال کې دي او د لشکرګاه ته راځي په یو بي سرنوشت حالت کې دي او دوی ټول د مرستې غوښتنه کوي او حکومت هم وایي چې موږ چمتو یو خو د دې لپاره موږ ټیم ټاکلی دی چې سروي وکړي او دقیقې دا مستحقې کورنۍ په عراق کې او بیا موږ ورسره مرسته وکړو. اما دا مرکزي ولسوالۍ تر ټولو ګرمیشتو ولسوالۍ همدغه مارجه وو ناوه وو ګرمسیر وو او نادلي ولسوالۍ بلل کېږي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس د یو دوستانو چې په هلمند کې په خاص ډول د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې چې مرکز لشکرګاه ته نږدې پرته ده د روانو جګړو او د غلطه د خلکو د ستونزو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوست پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې حکومت په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ته لازمه پام لرنه نه ده کړې. له ښاغلي قهرمان سره په مرکه کې فرشتې جلالزی پوښتنه کړې چې هلمند کې د په نظر د امنیت د خرابېدو عمده عوامل څه دي؟
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي. په ناڅه د ګرمسیر د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فساد د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګانې ایجاد کړي.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسې که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې ناقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیسو ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده تر دې پوستو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابل یې په خپله رامنډه کړې ده بیا ابل یې رامنډه کړې ده نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوی ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلي دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زه سقوط احتمال ردوم.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسې ونه سوای کولای چې مطمئن سي یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس چې هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمه حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لویه حیولا جوړه کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي مدیریت ضعیف وي بیا ډېر لږ خلک هم دومره لوی لانجه ایجاد ولای
نو قهرمان صاحب تاسو فکر کوي چې حکومت په دغه بی تفاوتي باندې خپل د هلمند په هلمند کې جنگ غواړي
دا مشکل په مجموع سرتاسر افغانستان کې موجود دی مین جمله زموږ په هلمند کې ډیر موجود دی په روزګان کې موجود دی کندهار په ټول سیمو کې دا مشکل لري دا ټول ځای کې چې مشکل جوړ دی دغه شراکتي کاروان سره جوړ دی بلایي دا خبره نو سره یاداش کوي دا کومه د مرکز حکومت دا اوسم تصمیمونه چې دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت وایلی سر چې مخالفین په هغه کچه نه دي درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوست پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان چې وایي حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته په څه ډول چې لازمه وه هغه شان پاملرنه ونه کړه او د نه ښه حکومتداري د نه رامنځته کېدو له امله په هلمند کې جګړو دوام موندلی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر پر لویدیس انتقاد کوي او وایي چې لویدیس د تروریزم ملاتړ کوي او د ترکیې د کودتا وروستۍ حادثه او پلان په بهر کې جوړ شو. د افغانستان د سولې شورا د سولې په اړه د یو پنځه کلن ستراتیژي طرحه نهایي کړې ده او په اساس به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کانفرنس جوړ شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سولې په اړه د یادې ناستې د کره نیټې او ځای په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې په دغه ناسته کې ټولو وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکول کیږي. بل لور ته د طالبانو یو شمیر پخواني چارواکي بیا دغو ناستو جوړېدو ته خوشبینه نه دي او وایي چې دا یوازې د وخت ضایع کول دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
وروسته له هغه چې د سولې په اړه تیرو څلور اړخیزو ناستو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یوې ناستې په جوړولو سره هڅه کوي چې طالبان سولې ته راوبولي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه شوې. ښاغلي اوچخون سره له دې چې د سولې د دغې ناستې د دقیقې نیټې او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي د دغې ناستې جوړېدو هدف د سولې پروسې بریالیتوب لپاره د ملي اجماع رامنځته کېدل یاد کړل.
د سپتمبر په میاشت کې د دغه ناستې پرانیسته کیږي. د ملي اجماع راوړل او سولې ته د طالبانو رابلل د دغه ملي کانفرنس مهم هدف جوړوي.
د سولې د خبرو اترو د پیل سرنګوالی په هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د عواملو موندل، د جګړې پای ته رسیدو لپاره د مناسبو لارو موندل، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اعتماد جوړول او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د دغې ستراتیژۍ مهم لومړیتوبونه دي. تر دې وړاندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو له لورې پنځه څلور اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي، خو د پام وړ نتیجه نو درلوده. اوس چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو بیا پیل لپاره فرصتونه برابر شوي، د طالبانو یو شمیر پخواني چارواکي وایي د سولې لپاره د طرحو جوړول یوازې د وخت ضایع کول دي. سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په چالو پرې باندې وخت تېرول دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د سولې حالات خو صرف زه دا وایم که چېرې دوی دا ستراتیژي غوره کړي چې طالبان په مستقیمان ورسره داخل شي او قبل تر هغه یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د حکومت لپاره چې څنګه میکانیزم چې هغه ملت د افغانستان یا ولس افغانستان غواړي هغه باندې موافقه راشي. زه فکر نه کوم چې طالبان یواځې دې ناستې سره مخالفت وکړي او بیا دې کړنني.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویلي چې دغه شورا د 2300 پروژو پیسې حیفو مل کړي او د دغه شورا یو شمیر مهم غړي د ځینو سفارتونو له لورې سی اخلي. لبلی خو افغان کارپو احمد سیدی وای هر کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت باندې انتقادونه زیات شي، دوی د سولې لپاره د طرحو په جوړولو پیل کوي چې په وینا یې له مالی زیان پرته کومه نتیجه نه لري.
اکثره اسمسونه چې ازادي رادیو ته تیر شپه او پرون ورځ رسیدلي هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خاص ډول د هلمند احسان الله بارکزی له هلمند لشکرګاه څخه اس ایم اس کې لیکلی چې مرکزی حکومت باید د هلمند وضعیت تجدید پاملرنه وکړي، ځکه چې په هلمند کې شدیدې جګړې روانې دي. دغه راز یو بل اوریدونکی صادق داوري د هلمند څخه په خپله سمس کې وایي چې د هلمند چارواکي مرکزی حکومت ته رښتیا نه وایي، د هلمند وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلی دی چې د افغانستان له ولسمشر غواړي چې له امریکا څخه د جیټ تیارو غوښتنه وکړي او جیټ تیارې ترلاسه کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنیمې بجې شوي دي. له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې صحرایي محکمې له کبله د یوې 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغنده. دا ځوانه ښځه آزاده نومېده او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ اوسېدونکې وه چې د نامشروع اړیکو په تور د دوشنبې په ورځ ووژل شوه. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 همبې موټرو د جوړولو قرارداد واخیست. دا قرارداد لږ تر لږه 315 په بخنې 305 میلیونه ډالر ارزښت لري. د ننګرهار په حصارک او خوږیاڼي ولسوالیو کې 15 مشکوک کسان وسلې او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د دې ولایت د والی د دفتر خبر پاڼه څرګندوي چې په حصارک او خوږیاڼیو کې د تلاشۍ عملیات روان دي او ملکي وګړو ته پکې مرګوبله نه ده وخته. په هرات ښار کې پرون سه شنبه د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال وایي ماین د ملي اردو په رینجر موټر پورې تړل شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. اوباما له سپینې ماڼۍ وویل په عراق کې د وژل شوي مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په اړه د ډونالډ ټرمپ له څرګندونو معلومیږي چې هغه د نړۍ د ډیرو مهمو مسایلو په اړه ابتدایي معلومات هم نه لري. د امریکا ولسمشر وایي که دا ادعا ثابته شي چې روسیې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه هک کړي، نو دا به د واشنګټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې چې لا د مخه لانجمنې دي کوم ډراماتیک بدلون رامنځته نه کړي. د ایران ولسمشر محمد حسن روحانی پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ چې له تهران سره د اټومي موافقې ټول مواد نه دي عملي کړي. او د پاکستان حکومت وایي د هغو ښوونځیو د شبکې د فعالیت په اړه به څېړنې وکړي چې د ترکیې حکومت یې د بندولو غوښتنه کړې ده. ترکیې له پاکستانه د هغو ښوونځیو د بندولو غوښتنه کړې چې په امریکا کې میش ترک مذهبي شخصیت فت الله ګولنی مشري کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د خپرونې په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو تر هغه مخکې د ترکیې د وضعیت په اړه رپورټ لرو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د هغه د حکومت پر ضد وروستۍ ناکامه کودتا په بهر کې برابره او پلان شوې وه. اردوغان پرون په انقره کې د وینا پر مهال پر غرب تور پورې کړ چې د تروریزم او کودتاو ملاتړ کوي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په دې هیواد کې د تیرې میاشتې د ناکامۍ کودتا متن په بهر کې لیکل شوی و، خو د هیڅ یو ځانګړي هیواد نوم یې نه دی اخیستی او د کوم ځای یادونه یې هم نه ده کړې. اردوغان پر غرب هم د تروریزم او کودتا و د ملاتړ تور پورې کړ، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. هغه په انقره کې د خبرو پر مهال وویل
ترور دستک ویریو مو ورمیو باتی دموکراسینین یانندا مو داربلرین یانندا.
آیا غرب د تروریزم ملاتړ کوي کنه؟ آیا غرب د دیموکراسي پلوي کوي که د کودتا او تروریزم؟ متاسفانه غرب د تروریزم ملاتړ کوي او د کودتا او شاته دریږي. انقره په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا د پلان پړه په امریکا کې پر میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن اچولې او له امریکا یې غوښتنه کړې چې ګولن ترکیې ته ستون کړي. فتح الله ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې میشت دی او په ترکیه کې له ناکامې کودتا سره خپل تړاو یې رد کړی دی. ګولن دغه ناکامه هڅه غندلې ده. واشنگتن د فتح الله ګولن د ستنولو په اړه د ترکیه غوښتنه تر اوسه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې فتح الله ګولن به یوازې په دې شرط مستردوي چې ترکیه کره اسناد وړاندې کړي او په محکمه کې د ګولن له لوري غلط فعالیت ثابت کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو اربیا په امریکا کې د فتح الله ګولن موجودیت ته په اشاره له امریکا سره د خپل هیواد د ستراتیژیکي ملګرتیا پر حقیقت شک څرګند کړ. اردوغان وویل
بیز نسل بیر ستراتیژیک اورتاس کی
دا څه ډول ستراتیژیک شراکت دی؟ هغوی پر خپله خاوره داسې چاته پناه ورکړي چې زموږ د ملي امنیت په تړاو په لانجه کې لاس لري، او ما د خپل هیواد په استازیتوب د هغه د مستردېدو غوښتنه کړې ده. بله مسله دا ده چې د هغوی ډېرې مهمې مالي سرچینې په امریکا کې دي. هغوی له کومه ځایه دومره مرستې ترلاسه کوي؟ آیا فتح الله ګولن له خیریه ښوونځیو په کال کې 200 یا 300 میلیونه ډالر ګټي؟ په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لږ 8000 کسان چې قاضیان، د پوهنتون استادان، پوځیان او نور ملکي مامورین پکې شامل دي نیول شوي یا له دندو لرې شوي دي. له ډېرو کسانو د کودتا په ارتباط څېړنې شوي دي. غربي هیوادونو د اردوغان پر حکومت انتقاد کړی چې پر دې هیواد د خپلې واکمنۍ ټینګولو او د هر ډول مخالفت ځپلو هڅې کوي. د ترکیې د فوټبال فدراسیون پرون لږ 4 نوي ریفریان له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له دندو لرې کړو، او د دې هیواد پوځ په انقره کې د ګاتا په نوم د یو معتبر پوځي روغتون د 98 ډاکټرانو د نیولو فرمان صادر کړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف پلټکی د خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف پلټکی خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټکه
کله چې علمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و، دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور اول د ځان معرفي کا، او دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې.
زما نوم خو علمزیب دی، او د محمد نعیم زوی، او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بس امتحان ورکړو. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراض خاطر د ما نه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم، او خپله موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحات ادارې کمیسیون ته. مسویبه ما ته راکړه، زما په ګټه زه کامیاب کړم. دوی د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی، دوی دلته شخصي اراض خاطر کار کړی، زمینه سازی کړې ده. دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. د اوسه پورې دریم څلورم مکتوب دی رالېږي، دوی اوس هم شخصي اراض خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکړي. ریاست جمهوریت ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینې کې خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شو، نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړی، دا امتحان دې کله ورکړی، او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ته ورکړی شو، دې اعلان کې مونږ ډېرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی و؟ میاشت، ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، میاشتې مخکې دی تقریبا نه کسانو یوولس کسانو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو د هغې څخه مونږ 15 کسان شافلی شو. ولې دوی بیا د شخصي اراضو په خاطر د امتحان وځنډو تر څو خپل کس ورته پیدا کړي. نو درې میاشتې وخت وشو، لغنه روسه په غیر قانوني توګه چې د پرمانم صادر دي چې دوه اعلان څه وخت کې دي شي دوه اعلان به تاغه وخت کې وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي نو چې کله شرایطو برابر کسان موجود دي به هیڅکله دوه اعلان نشي کولای دوی دغه شخصي اراض په خاطر دوه اعلان وکړو دا د 1404 نوي کال شپږم میاشت باندې نه امتحان موږ نه واخیستل شو مصوبه د 1404 نوي کال اتمه میاشت کې دا صادر شوی خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق نه کړه
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې د تی کړې او کامیاب شوی هم یې دا کوم کسان دي چې ستا د مقررې مخه نیسي
دا د کونړ والی او د منابع بشري بشري رئیس ترمنځ دا دغه نمودت تو زلی ورغل مورتل زکام افشم د ما هر اسنا ټول دغه شو امتحان نه تاسو اخسته دغه والی صاحب کسان ته اتکلی د دیو کمیټې رانه اخسته امتحان والی زکام افشم نو اوس والی ما ته حق نه راکول کی غو یو دوله سم پاس ته زیو لسان سم نه کز ما مقابل جانب دی وس خدمت کړه په چوکي غیر قانوني توګه کینول
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سکه کې مونږ قانوني اجرات کوو ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډی او قانوني اجراتو ته غاړه ږدې
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ دا به له مسؤلو چارواکو سره شریک کړو چې هغوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټه کې
د عالمزیب د استخدام ستونزه د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی لمرستیال قاضی محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل
تاسو د سل پرابطه باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري هغوی ما را وغوښتل د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ هغوی ما ته په لنډه توګه دا ویل چې په دې کې امتحان شوی دی ټول هر څه رعایت شوی دی او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي په اول خط کې دی په اول درجه کې دی او دویم کس چې فضن دغه تاسو نمبر اغسته دا کس دی چې دغه ریزرو دی او دا یو کس کامیاب شوی دی نو بنا د دغه منظوري راغلی ده په لنډ ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبره راته وکړله او دغه اجراءات اورګاهه محل ته رسیدلي او اورګاهه محل هم خپل برخه کې اجراءات کړي
دا وایي چې زه لسانسیم او دغه بل کس چې دوی مقرر کړي هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی
او دوی د څه وایي چې د پدې رابطه باندې موږ ته د اورګاهه محل نه یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتي ستونزې دي او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي نو د امنیتي ستونزو له امله د ځغاسته هم موقع ورکول کیږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي
نو دا خو لسانسه او اول حق به دې ته ورکړ شوی وي
دا د کمیټه د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړی دي چې هغه په اول نمبر راغلی د دم وی راغلی او دغه پروسه چې کوم ده د اورګاهه محل تاسو ول شوی ده
احمدی صاحب عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریک کړي کومک ورسره کوي قناعت ورکوي
او نو موږ خو دا ټول موږ ورونه دي ان شاء الله موږ د ټول دوستانو په خدمت کې ځلته هم دي د فرل ته ناشې چې موږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسېږي ان شاء الله موږ په خدمت کې دي ځلته تشریف راوړي
ها عالمزیب ریزرو دی نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړي
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی او بل ډېر نمبر وړي دا کنه افسر
ډېر زیات تشکر کور دی ودان
السلام علیکم
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د سهار لاتو بجو څخه تر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیل ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو ژغونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسله والو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د غوریدونکو تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسله والو ته ګوتنیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسله والو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله کوچی جوړ او ورو ټول قدرمنه او دونکو ته سلامونه وایم. زاب الرحمن ابوان د کندهار ولایت ته صدا پیغام پریږدم. هله کوم پیغام ازادي راج او دونکي واوري او د ازادي راج کارکون کې نشر کې. ز پنج باندې ډیر خپه سبم چې د ننګرهار ولایت ولسوالی کې او د دایش راغلي دی د چن تنجوس پرني اړولې دي. زده حکومت د هله کوم چې دا د دایش وسلوات د خیر د جیو لسوالی سره د ولایتو سره د سر کې بسواخي او ختم کې او د یت اقدام په جاره نه دي کړی د سر کې نه یو جنگ سره کړ دی نه دی چې د سواخي غرت هغه د ورځې شیر کې دی بره جنا شواسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاراوي هر څوک چې وزني هر څوک چې داسې ورته جوړوي اج افغانستان د خوري دښمن دی. هر څوک هغه کا دایښ دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فرغان وزني زموږ پرسر وزني زموږ ماشومان وزني اب دې خاورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅ کله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پرپیوی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلام د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پرچاو انرژي او اخو ته فاتې مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبيعت لري، هم پاکستاني طبيعت لري او هم افغاني طبيعت لري. او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې موزر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلې د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستاني نوتلې پوځیان را نوتلې. نو تصویر پروګرام یو د داعش لمن زوړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاس راوړل دا د وزارت دفاع مسولیت او فرض او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاص کړي او خپل افغاني ملکیت ته داخل کړي. والسلام.
بله سلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدر ازاده رادیو او ریډونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خوښه سلام. زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چین او په دیواله فوټو لسوارۍ کې روان دي باید چې جدو عملیاتو هغه چې دی باید خوشې لاړه نه شي په خاطر دی چې دوی ته پوستې جوړې کړي اردو به چې راشي ورته لیوا ورته جوړه کړي کنډکونه ورته واچي چې کنډکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولی چې دا ساحه ټینګه کړي دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته به چې ورسوي. مننه کوم دا راډیو نو.
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړی وینو، خامخا به مو دا اوریدلې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي دا کوي چې دغه وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ مور سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل وانوړي. هغه په کلک امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. لبته مرغ موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو در سره شریکولای، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافي قوتونه لرو په ننګرهار کې 201 سلاب پولې اردو ده. زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوی دي، زمونگا ہوئی قواوی دی، آلتا پولیس کی ملی دی، پولیس کی نازمی آمدی، زمونگا آلتا سرحدی قواوی دی، جو توریزم سره جگره دا، وہای واجه توریزم سره جگره دا، زمونگا داخلی جگره ندا دا، دا طول آہی وحدون اللہ پارا چگواری، توریزم وزا پل چی، آگوی دا زمون سر امرست ہو کی، حمایت قاتیم زمون سر امرست کی، دا توریزم پا زپل ہو کی، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یو عمده ستونزه دا کېدای شي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګي کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منگا اهداف ورکو دوی آغا اهداف لمنز وڑی بینان، منگا آغا اهداف ورکو چاہتا ملکی خالق نوی، دو خلقو کرونا نوی، ملکی تلفات را مستا نشی، چاہتا زیان و نرسی جی، دوی پخپل سارا عملیات نجی موسر پا هم آنگوی کی کئی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان، اوس په د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مشتر استولې دي.
السلام علیکم، زه اشرف الله مرار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نه دلته د واده خدای تر اغلی وو، کارتونه په لاس لرو، د پاکستان کارتونه زمونږ تر اغلی وو، نسیار ماجر کار یې په لاس لرو، دلته خدای تر اغلی وو، واده تر اغلی وو، جب نه مخکې بیا دلته ایثار زمونږ اوس په کارتو باندې کته پاکستان ته پرېږدي دینه، زنه واس مونږ نه لرو چې مونږ مطلب پاسپورټونه جوړ کړو کته لاړ شو، اړه ماشومان زنانه ټول سره دی پاکستان کې کورونه عمل ته ایثار دی، پالی پور کې کړه عمل ته ایثار دا ټول کور راغلی وو، کورونه مخراغه کیږي جلاد شو کړه رابر کو پختل صح مونږ راځو نور، بس تا غیر وطن نه راځو نور، سږی خانم بری دی او غړه رابر مونږ راځو، او خدای دې وکړي چې دا مونږ ستنه ته پاملرنه وکړي او دا احمد مفضل راځه حل کوي. نو واس نه پاسپورټونه جوړ کو او کړه راوړو، لازمي والله کا پاتې شو کړه راوړو.
ہلو، السلام علیکم، زہر ڈرائیور خبر کو مسل سو جسے ما پیغام نہ شرکے کو لوی لار کی ڈیر سخت ہے، لوی لار خراب سو ہے، کابل تر کندار پر سڑک سخت خراب سو ہے، مولا مٹوانام سخت مشکلات سر مخامخ ہے، کو عسکر دی بناک پیسے سخت دیر چاہے فرغندے کی مصبیر گورئی مسل سخت پرزاد دا غټو مقامات ته د نیموت پیغام نشر کړي. و سلام
علي، سلام علیکم، انا فالم د کندهار ولایت تخکری ذو لسوالی د اروغ د کلستا سره په تماس کیم. اله می همدا د چ جوړو خوش خوشاله به ستون زمیدا د چ د خکری ذو لسوالی سره چې د شاس خنیوی د شاعت زیارت پر دې ډیر ویجاړ فروتي، ځکه چې د کلی تخکری ذو سیدون کې مرزه تر شهر پورې سره سوالای هله نو د اشرف خانی احمد دې څخه او د لوړپور چارواکو څخه دا غده نو د خکرې سړک را جوړ شي ځکه چې یونې ډېرې شوې دي چې دا سړک په جوړ شي ځکه دوه وار درې وار په سیم پر خپل شي دي نو زه دې جوړ کړی نه دي الله پامه
محمد نذیر له هرات ولایت د مسلک د کم په استای سره په تماس یم زما پښتنه ورځ دا نه ده پښتنه مې او وزیر صاحب ته صحت عامه متوجه ده موږ دلته په دغه کم کې وروره وځه کوو نه هرات شهر ته په 40 کیلومتر کې پراته یو په دا وځه کور موږ یو کلینیک نه لرو نو د وزیر صاحب د صحت عامه زموږ دا سوال دی چې آیا دا وځه کور کې دا ماشومان واکسین نه واړي کدل ته مریضان استه کدا وزره کور موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارجو چې موږ یو کلینیک دی جوړ کی په دغه کم کې او سلام دغه مشوالو
السلام علیکم د ازادي رادیو د اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د پروګرام څرګندونکو ته سلام زه فلغه د خیر د زموږ دغه یو پیغام نشر کړی سلام چې دا زه زکریا موحد یم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زموږ یو همجوار ولسوالۍ څرګندا او ټول ولسوالۍ خرابه باندې اږي چې دا غټول ولسوالۍ کې صحیح کلینیک وجود نه لري د ریاست کې چې کارمه د خدای زابل ولایت او همدارنګه د وزارت کې کارمه د مداهره ده چې د ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه کارته یو صحیح کارتون کې هم وجود نه لري او نو هم کومه ته هی کارکون چې یا کډنه وجود لري ټول مرمنه چې لږه دا څه وو د شاجي ول شاري تر انتقالي دي ډیر زیات یا دا لري وي خپل ځون لا لازم کوي هله دا چې دغه ول فعالیت توجه شي اکرن یو داسې مرکز په کې جوړ شي چې څو هغه یو کډنه ورته چې موجود وي تر څو دا مرمنو او مشکل په وخت باندې حل کړي و سلام
ہلو السلام علیکم زه د زابل ولایت قلات له شهر څخه د ازادي رادیو ټول کارکونکو حاضرونکو ته سلامونه وایم بعد سلامت خو د زابل ولایت د قلات په شهر کې د برېښنا ستونزه ده چې برېښنا ډیره ګرانه ده 3 کیلووات په شلوانی ده او د دکانونو د 3 کیلووات په 500 واني ده نو موږ د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته توجه وکړي او د باق مسله دی وړاندې کړي السلام علیکم
السلام علیکم زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم موږ بار پاوڅ کې نیوارې راځي او پیسې هم معصولو او زما د مشران دا هیله ده چې موږ د خوا بار قسم کې موږ پیسې پر وخت اوید کو السلام علیکم
السلام علیکم زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خودي په شهر کې خلک د اوبو خور په اوبو په حیران دي ځکه چې ټول هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه اوبو کې کړي دي لشکړي دي نو دلته د توري د غونډې په نامه باندې یو کنده ده کچیر دغه دولتي چارواکي وټړي د ژمي په موسم کې ډېر زیات اوبو لري دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منځور شوی هم دی نو دا غوښمه مشکلات پر پسې نو مو وخت نه ځای کوم الله مو واسه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکر محمد رسول دین رہار ولایت فیوی ول صالح د برکات کو سروند کین په تماس کې زده آزادۍ رادیو ټول کار کوم کو دې کو سلام سلامونه علی کی ویل علیکم پس سلام می د تو افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمنګ د جړی بابا پول په سرطان بیماری ککل شو پروت دی او د سرک په بارے کې به تدوم نه وایم چې دا برکات کو د نیاسه د غزنه نیولې او د کچړي د مکتب پورې دا سرک هم د خزان په بادونو هم د شدا ولیدا او منده شي لاندې خاوري او خزري په ښکاری نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو دا د دې اړیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام څو ځل تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوونو ته ورسیږي والسلام
وعلیکم السلام ورور تاسو پیغام محمد د خپور کړ هله د چی چارواکو باوریدلې مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم دا یادونه کوم چې د خبرونی په پای کې د پیغام سپټون کې دستکا شمیرې در سره ولیکي او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي موږ به در خبرو کو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو